السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. زه صفي الله ستان اگزام د شفیق عیار په تخنیکي همکارۍ تاسو د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته ښه راغلاست وایم. وړاندې اورئ IOM یا د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي 2021 کال د افغانانو لپاره له کړاو ډک کال و، ځکه چې لسګونه زره کسانې له خپلو اصلي مینو بې ځایه شول.
کرایي کور کې ژوند کوو او هیڅ کوم امکانات نه لرو. هوا ساره ده، تر اوسه نه زغال اخیستي او نه کوم کومک مور سره ده شوي ده.
په دغه پروګرام کې ډېره برخه د طالبانو د ویاند محمد نعیم او همدارنګه د تعلیم او حقونو د فعال پښتني دورانې له وړې مناظرې ته ځانګړې د چپ تعلیم باندې سرخیږي.
ښوونځي چې تړلي دي او د دې سمخ کې چې خلاص هم وو مشکلات سره مخامخ
پک. نو الله حق فکر کوم تر اوسه باندې جوړ شوی، تاسو ته معلومه وي تاسو دې لی بیا غجلا خبره ده.
دا نور مسائل تر خبرونو ورسته. د مهم خبرونو سره ټکی، د طالبانو حکومت وایي د پخوانیو پوځي منصوبینو، قمندانانو او نورو فعالانو د نیول کېدو لا درکۍ او ربړونې پیښې د دوی لخوا تعقیبېږي. ملګري ملتونه وایي له اګست تر نومبر پورې په افغانستان کې له 14,200 ډېرو ښځو ته روغتیایي بستې ورکړې دي. او د امریکا متحده ایالاتونو پرون د ایران لخوا د نوي توغندي د توغولو په اړه اندېښنه وښوده. بشپړ خبرونه. د طالبانو حکومت وایي د پخوانیو پوځي منصوبینو، قمندانانو او نورو فعالانو د نیول کېدو لا درکۍ او ربړونې پیښې د دوی لخوا تعقیبېږي. د طالبانو د حکومت یو ویاند احمد الله وسیق پرون ازادي راډیو ته وویل طالبان د خپل مشر ملا هبت الله اخوند د ټول بخښنې فرمان ته ژمن دي.
دغه موارد دومره ډیر نه دي لکه مطبوعاتو کې سي د دې یادونه کیږي. په کوم ځای کې سي خپل سری سوي وي یا تخطي سوي وي د افغانستان حکومت دا غوي تعقیب کوي. لکه څو دوه ورځې وړاندې چې کوم ویډیو پر رسنیو کې لاس پر لاس و، هغه کس تعقیب سو او نیول سوی دا او زندان کې د اوس لاغوي څخه پلټنې روانې دي.
تیره دوشنبه د ملي اردو د یو کنډکټ بخوانی قومندان ډګرمن رحمت الله قادری د ویډیو خپرېدو په ټولنیزو شبکو کې غوغا جوړ کړه. هغه چې په کابل کې نیول شوی د طالبانو لخوا د شکنجه ویډیو خپره شوی. تیره چهارشنبه په ټولنیزو شبکو کې هغه ویډیو لاس په لاس کېده چې یو ځوان په کې د طالبانو لخوا په فیسبوک کې د انتقادي لیکنو له کبله نیول شوی او شکنجه شوی دی. ملګری ملتونه وایي له اګست تر نومبر پورې په افغانستان کې له 14,200 ډیرو ښځو ته روغتیایي بستې ورکړې دي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا یو این اف پی ای پرون په یو ټویټ کې ویلي دغه مرستو هدف دا دی چې په افغانستان کې د ماشومانو زیږون په خوندي ډول ترسره شي. د دې ادارې یو لومړنی ارزونه ښیي چې د بشري بحران له پراخېدو سره ښایي په افغانستان کې ګڼې میندې د مرګ له ګواښ سره مخامخ شي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې په 2 ساعتونو کې یوه ښځه د ماشوم په امیندوارۍ پورې د اړوند ستونزو له کبله امری. طالبان وایي چین له افغانستان سره د خپلو اړیکو او همکاریو د دوام ډاډ ورکړی دی. د طالبانو ریاست الوزرا وایي د افغانستان لپاره د چین سفیر وانګیو پرون د ریاست الوزرا له لومړي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره په کتنه کې پر دې موضوع بحث وکړ. د ریاست الوزرا د پرونی اعلامیې له مخې ملا برادر له افغانانو سره د چین د بشري مرستو مننه وکړه او ټینګار یې وکړ چې په افغانستان کې باید د اقتصادي بیا رغونې لپاره ګامونه واخیستل شي. لکه چې طالبانو د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، د طالبانو له مشرانو سره د چین د حکومت د یو استازي دا څومره کتنه ده. په افغانستان کې د سر صلیب نړیواله کمیټه وایي د هلمند ولایت مرکز لښکرګاه کې د فزیکی توانمندۍ د یو مرکز جوړولو چاره پیل کړي. دغه ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي دغه مرکز جوړیدل به د مراجعینو شمیر په ورځ کې له 150 څخه تر 250 ته زیات کړي. د سر صلیب نړیوالې کمیټې په حواله دا نوې ودانۍ به د نورو برخو ترڅنګ د سپورت ځای هم ولري. د امریکا متحده ایالاتونو پرون د ایران لخوا د نوي توغندي د توغولو په اړه اندېښنه وښوده او ویل په دغه فعالیتونو کې له هغه تخنیک کار اخیستل کیږي چې دغه یوه د بالستیک توغندیو له پروګرام سره نور مرسته کوي. پرون تر دې مخکې ایران اعلان وکړ چې د یو توغندي په مرسته یې درې تحقیقاتي وسیلې فضا ته توغولي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې ویاندې وویل واشنگتن د ایران د دغسې توغونو له انکشاف څخه چې د وسلو د خبرولو په برخه کې مهمه اندېښنې ولاړوي اندېښمن ده. د غیب خبره د ایران دغه اقدام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیکونو سرغړونه ده چې د 2015 کال د اټومي تړون د ملاتړ لپاره صادر کړي. ایران وایي د سیمرخ په نوم دغه توغندۍ 400 کیلومتره ارتفاع ته رسیدلې. ټاکل شوی د عراق پارلمان د جنوري په 9 پرانستل شي. دا وروسته له هغه چې په اکتوبر کې د پارلمان لپاره وکیلان وټاکل شول، لومړی وار دی چې پارلمان خپله جلسه به ترسره کړي. په عراق کې چې ګڼ قومونه پکې ژوند کوي او په 2003 کال کې د امریکا پر برابرۍ لیرغل رئیس چې په نتیجه کې پخوانی دیکتاتور صدام حسین لواک لري شو، د حکومت پر تشکیل پیچلی مذاکرې کیږي او د اکتوبر د 10 متر پارلماني ټاکنو وروسته پارلمان درې میاشتې وروسته د وفاداری لوړ کوي. د عراق ولسمشر برهم صالح په یو اعلامیه کې وویل یو فرمان لاسلیک کړ چې نوی پارلمان د جنوري په 9 خپل لومړی جلسه وکړي. د 309 وکیلانو له ډلې به د تر ټولو د زیات عمر لرونکي د لومړی جلسې مشري کوي او پارلمان د خپل رئیس د ټاکلو لپاره ډیر شرزي وخت لري. او په ځینو هیوادونو کې چې په کورونا ویروس د خلکو د اخته کېدو بې ساري پی کې پکې ثبت شوي، حکومتونه د تجرید پالیسیو پر اقتصادي او ټولنیزو اغیزو غور کوي. دغه پالیسۍ تر دې مخکې کورونا وبا کنټرول کې زیاتې ګټورې نه دي ثابت شوي. څېړنې ښیي چې د کورونا وبا نوې بڼه اومیکرون چې علائم خفیف دي او د مخکنیو بڼو په څیر د مړینو سبب کیږي هم نه، په ځانګړي ډول په واکسین شوو کسانو کې. په کورونا ویروس د ډیرو خلکو اخته کېدو د روغتیايي څارنې نظامونه چې دغه دوه کلنې وبا له وړاندې اغیزمن کړي نور هم تر فشار لاندې راوستلي او دا خطر شته چې کاروبارونه د کارګرو له کموالي سره مخ شي. آزادی رادیو خبرونه واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. را به شو د پروګرام اول مطلب ته. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM د 2021 کال د افغانانو لپاره له کړاوه ډک کال بللی دی. نن د دسمبر 1 د 2021 کال وروسته ورځ ده. IOM ویلی په دې کال په سلګونو زرو افغانان له خپلو مینو بې ځایه شول او نږدې 1 میلیون نور له بیلابیلو هیوادونو بیرته افغانستان ته ستانه کړل شول. د طالبانو حکومت ویل بې ځایه شو سره د مرستې لپاره دوی خپل پلانونه لري. نور جزئیات په دغه رپورت کې.
د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي 2021 د دې کال چې نن یو وروستۍ ورځ ده، د زیاتو افغان وګړو لپاره له کړاوه ډک وو. دغه سازمان پرون په ټویټر کې لیکلي، په دې کال په سلګونو زره نوي کسان له خپلو مینو بې ځایه سول او تر 1 میلیون زیات نور بیا له نورو هیوادونو بیرته افغانستان ته اخراج کړی سول. د کډوالۍ نړیوال سازمان له خپل دغه متن سره د خپل درخواست هغه لینک هم خپور کړی چې لمرستندویانو یې په افغانستان کې د میلیونونو افغانانو د بشري اړتیاو پوره کولو لپاره د څه کم 150 میلیون ډالرو بسپنې غوښتنه کړې ده. ملګري ملتونه وایي پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو مخکې هم د افغانستان امنیتي وضعیت ناوړه و چې تر جولای میاشتې تر 2500 ډیرو کسانو خپلې مینې پرې شوې، چې ورسره د ټولو بې ځایه سوو کسانو شمیر 3.5 میلیون کسانو ته ورسید. د کډوالۍ نړیوال سازمان مشر انتونیو ویتورینو تیره میلادي میاشت خبرداری ورکړی و چې دوامداره شخړې، سخت بېوزلۍ او ناوړه اقلیمي شرایطو افغانستان د پاشلتیا خوا ته برابر کړی دی. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې د اګست میاشتې له نیمایي راهیسې په افغانستان کې که څه هم د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د تاوتریخوالي اندازه کمه سوې، خو د هغې په خبره لوږې چې عمده علت یې غربي پالیسي ده، د میلیونونو ماشومانو په ګډون ګڼ افغانان د مرګ له ګواښ سره مخامخ کړي دي. د دریو ماشومانو مور آزاده چې پخوا ښوونکې وه وایي 15 میاشتې مخکې د جګړو له کبله له کاپیسا څخه کابل ته کډې کولو ته مجبوره سوه.
کرایي کور کې ژوند کوو او اوس کوم امکانات نه لرو، هوا ساره ده، تر اوسه نه زغال اخیستي او نه کوم کومک مور سره ده شوې ده.
د طالبانو حکومت د بې ځایه سوو کسانو شمیر شاوخوا 1 میلیون شي او وایي چې له دوی سره د مرستې پلان لري. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وین عبدالمطلب حقانی آزادی رادیو ته وویل
نو زمونږ پلان دوی ته دا دی چې د اړوند مؤسساتو په همکارۍ سره دوی ته ترانسپورت برابر او دوی سره د خوراکي موادو نغدي مرستې کیږي او دوی بیرته خپلو کورونو ته ګرځيږي.
په افغانستان کې د 2021 میلادي کال په دویمه نیمایي کې د بې وزلۍ د زیاتېدو او له لوږې سره د میلیونونو افغانانو د مخامخېدو راپورونه ورکول سوي دي. سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکو دفتر پرون د ملګرو ملتونو په حواله په یو راپور کې ویلي په 2021 میلادي کال کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر نیمایي یا د افغانستان د نفوسو نیمایي ته ورسید. په افغانستان کې زیات کسان د 2021 میلادي کال پر مهال د جګړو ترڅنګ د اقتصادي ستونزو له کبله هم د کار او یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو په هیله له یوې سیمې څخه بلې هغې ته کډه شوي دي.
جوان
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په سمګه کینو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
اوس هم د امریکا د ولسمشر جو بایدن او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د خبرو په اړه باندې رپورت. د اوکراین په پولو کې د کړکېچ له زیاتېدو سره سره بیګا د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره نږدې یو ساعت ټلیفوني خبرې وکړې. دا په تیره یوه میاشت کې د دوی دویم وار خبرې دي. کرملین وایي جو بایدن د اوکراین پر سر د کړکېچ د زیاتېدو په صورت کې پر روسیې د پراخو بندیزونو خبرداری ورکړی دی. د راپور له مخې ولادیمیر پوتین هم دا خبرداری ورکړی چې پر روسیې بندیزونه بل امریکا سره اړیکې جدي زیانمنې کړي. امریکایي چارواکي وایي دغه ټلیفوني خبرې چې د ولادیمیر پوتین په غوښتنه شوې وې د واشنگتن پر وخت مازیګر په درې نیمو پیل او 50 دقیقې دوام وکړ. د سپینې ماڼۍ بیان د جین ساکي په بیان کې وویل ولسمشر بایدن څرګنده کړه چې پر اوکراین د زیات برید په صورت کې به د امریکا او متحدینو پریکنده ځواب وایي. د سپینې ماڼۍ بیان د زیاته کړه چې جو بایدن د راتلونکي کال په لومړیو کې له روسیې سره د امریکا د دوه اړخیزو خبرو او د ناټو روسیې شورا او په اروپا کې د امنیت او همکارۍ سازمان ترمنځ د خبرو په څیر له ډیپلوماتیکو هڅو خپل ملاتړ پداګه کړ. هغه ویل په دې خبرو کې دوامدار پرمختګ یوازې د تاوتریخوالي د کمولو په شرایطو کې کېدای شي، نه د تاوتریخوالي د زیاتېدو په صورت کې. اخو د کرملین د بهرنۍ تګلارې صلاحکار یوری اوشاکوف وایي ولادیمیر پوتین هم جو بایدن ته خبرداري ورکړ چې هر ډول بندیزونه د روسیې او امریکا ترمنځ د اړیکو د خرابېدو لامل کېږي او دا به یو لوی تیروتنه وي. یوری اوشاکوف زیاته کړه روسیه د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ له ټلیفوني خبرو راضي ده. د هغه په وینا د خبرې پر هغو امنیتي تضمینونو متمرکز وي چې موسکو ویل لویدیز غواړي. دا ټلیفوني اړیکه په داسې حال کې وشوه چې د روسیه او اوکراین پر پوله تاوتریخوالی زیات شوی دی. په تېرو دوو میاشتو کې د اوکراین په شمال ختیځ او سویل کې د لسګونو زرو روسي پوځیانو ځای پر ځای کېدو د امریکا او لویدیزو هیوادونو اندېښنې پارولې دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ورسته له هغه چې د اگست په 15مه نیټه طالبانو په افغانستان کې خپلواک اعلان کړ، تر شپږم ټولګي پورته د نجونو په زده کوونکو بندیز ولګید. که څه هم په یو شمېر ولایتونو کې نجونو ته د زده کړو حق ورکړل شوی، خو په ګڼو نورو کې اوس هم د ښوونځیو دروازې د نجونو په مخ تړلې دي. په دې موضوع باندې دلته یو مفصل بحث لرو.
سلامونه، زه ملالی بشیریم. په افغانستان کې د نجونو د زده کړو پر موضوع بحث لرو. په دې بحث کې را سره د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم او د نجونو د زده کړو فعال پښتنه درانه دي. مننه له دواړو میلمنو. لومړی پښتنه نعیم صاحب، له تاسو کوم، طالبانو تر شپږم ټولګي پورته پر نجونو ولې د ښوونځیو دروازې تړلې دي؟
سلامونه احترامات وړاندې کوم. خبره دغه څنګه ده؟ تاسو په جریان کې یاست یا چې په مختلفو ولایتونو کې تر دولسم ټولګي پورې تقریبا دولس دیارلس ولایتونه کې هلته د نجونو د تعلیم پروسه جریان درلودل، اوس خو د نجونو رخصتیانې دي خو تر دې مخکې. نو دا خبره چې تر شپږم ټولګي پورته نشته دا واقعیت نه لري او د واقعیت خلاف خبره ده. دوهم ټکی دا چې تاسو ګورئ خصوصیت پوهنتونونه، خصوصي پوهنتونونه کې هم نجونو ته د لوړو زده کړو فرصت شته دی، دا هم شته. البته په کومو ځایونو کې چې ستونزې دي زموږ هڅې روانې دي، نو ان شاء الله ستونزې به هم هوارېږي. تاسو کجریان کې هستئ چې په هېواد کې یو لوی تحول راغی. طبعا هر تحول د انقلاب چې په هر هېواد کې راځي ځان سره ځینې ستونزې لري.
نعیم صاحب، تاسو په خپله وویل چې ځینې ولایتونو کې ښوونځي پرانیستي وو او په نورو کې نه وو، په هغه ولایتونو کې چې شونځي بند وو ولې تړلی وو؟
اصلا خو په ټول هیواد کې د کورونا د وجې تړلی وو. کله چې موږ راغلو نو دغه د تعلیم دروازې خلاص شولې، تشپاګم کوي خو په ټول هیواد کې خلاص شو، په ټول ولایتونو کې. البته په ځینو نور ولایتونو کې چې دولس دیارلس ولایتونو کې قندوز او سرپل او بلخ او هرات او بامیان او غور او ځینې نور ولایتونو کې هلته تر دولسم ټولګي پورې موږ خلاص کړل. داسنه چې خلاص وو موږ خلاص کړل.
پښتنه جانې نعیم صاحب وایي چې طالبانو ښوونځي نه دي تړلي د نجونو، تاسو د دې خبر سره موافق یاست؟
ډېر مننه ملالی جانې د دا مجلس د جوړولو دي. او تر ټولو اول نعیم صاحب یو خبره صحیح ده چې سید په دولس ولایتو کې مکتبونه خلاص، خو هغه ولایتونه دي چې مکتبونه په زور خپل خلکو ولس عام ولس خلاص کړی دي. په بلخ کې چې زه خپل ورسره په تماس کې یم، دا اوس هم ښوونځي چې تړلي دي او د دې سمخ کې چې خلاص هم وو مشکلات سره مخامخ. په کندهار په دا وخت کې باید مکتبونه خلاص، په زابل کې باید خلاص، او په هلمند کې باید په دا وخت کې خلاص. خو اوس مکتبونه تړلې دي د شپږم ستر دولس د وام ستر دولسم سنټر پر دا ولا خبره ده. دوهم تر ټولو مهمه خبره دا انقلاب چې راسي دا د وام ستر دولسم تر سنټر تر انجن پر فقط ولې محدود دي. دا د الکون په مکتبو کې ولې نه ده خبر. دا د اول ستر شپږم سنټر چې کوم انجن دي دا غو په درس کې ولې مشکل نه جوړي، فقط د وام ستر دولسم دا مکتبونه باندې. دا تر ټولو مهمه خبر ده. دغه ورسره استادان آماده دي، استادان غواړي چې ورسې مکتب کې درس ورکړي که څه هم ماش نه ورسیږي. نو وجه څه ده چې په لوی کندهار کې یا په لوی پکتیا کې په دا وخت کې مکتبونه د دې سمخ کې یو ولي بندو، او دغه ورسره چې دا اوس باندې باید په ګرمسیرو لاکو کې نه سي باندې، نو ولي باندې زما په دا سره نه خلاصي. دا تر ټولو مهمه ده. او انقلاب فقط پر هغه ښځو باندې ولي دي چې یا پر هغه نجونو ولي دي چې د دیالس کال څخه بیا تر اتلس کلنۍ پورې دي هغه پر کورونا سي. دا ټول انقلاب د ښځو پر سر ولي راځي.
نعیم صاحب لکه تاسو چې ویل په یو شمېر ولایتونو کې نجونې اوس هم ښوونځیو ته ځي، او پښتنه جانې هم دې خبرې ته اشاره وکړه، آیا د ځینو ولایتونو لپاره د دین اصول بیل دي که د دوو ولایتونو طالبانو خپل جلا لایحه جوړه کړې ده؟ تاسو مخکې ویلي و چې د ښوونځیو د پاره طالبان پر یو لایحه باندې کار کوي.
نو لایحه خو فکر کوم تر اوسه به نه وي جوړه شوې. تاسو ته معلومه وي، تاسو لیدلی وي هغه جلا خبره ده. تر اوسه پورې موږ وایو چې کار جوړان لري، انشاءالله موږ امیدوار یو چې ستونزې هوار شي. یو څو ټکي چې باید موږ تاسو ورته متوجه وو، الحمدلله تاسو له افغانانو یو مسلمانانو یو خپل ټولنې پیژنو. قندهار ولس خپل ټولنه پیژني، د مشرقي ولایتونو خلک خپل ټولنه پیژني، شمال خپل ټولنه، هر ټولنه خپل ځان ته عادت لري، خپل ځان ته تقاليد او رسم رواج لري. زه فکر کوم دغه څوک سترګې نشي پټولای. د قندهار د خلکو ژوند او د شمال د خلکو ژوند او د پکتیا او مثال د مرکزی ولایتونو او د هیواد د مشرقي ولایتونو دا په دې باندې کله توازی حاله. نو دغه د دې څوک سترګې نشي پټولای چې زموږ تاسو په ولسونو کې ځلې ځلې محلي داسې رواجونه دي چې هغه په یو په یو باندې غست هوارول مشکل دي. او دوه هم دا چې په دې باندې موږ ټول تاسو هم د شرعي لحاظ او هم د عقل او د منطق له لحاظ چې انسان که هغه که هلک وي او کنجلې وي، نو هغه د کم عمر نه مثال د څوارلس نه مخکې عمر یو حالت وي او د هغه نه وروسته بیا بل حالت وي. د په ځانګړي ډول باندې ښځې چې هغه تاسو خپله په دې باندې پوهېږي، زموږ په ټولنه کې یو ځانګړی ارزښت لري، یو ځانګړی حیثیت لري. نو هغه په نظر کې نیولو سره موږ نشو کولای چې د ولسونو په مقابل کې چې خبره ودرېږو، یا د ولسونو سره په اصطلاح د هغوی د رسم او رواج چې هغه طبعا له شرایطو سره په ټکر کې نه وي، نو دغه په مقابل کې ودرېدل دا یو ستونزه ده.
نعیم صاحب، ستاسو هدف دغه دی چې په افغانستان کې د ځینو ولایتونو خلک شریعت غواړي او د ځینو یې نه غواړي؟
نه، دغه ستا تعبیر دی، ستا الفاظ دی، ته به دغه څه فکر کولی شي. نو هغه باندې زیاله خبره ده، خو کوم چې ما تاسو ته وویلې اصلا شریعت باندې سړی باید یو ځل پوه شي شریعت څه شته وایي. نه پوهېږم تاسو په شریعت پوهېږئ که نه پوهېږئ، دا خبره کوي چې یو ځای کې شریعت یو ډول دی، بلکې بل شریعت یو شریعت دی. البته د ټولنو رسم رواجونه دا په شریعت کې خپل ارزښت لري. او
ستاسو هدف دغه دی چې د جنوبي ولایتونو خلک نه غواړي چې نجونې ښوونځیو ته ولاړ شي؟
دغه ستاسو برداشت دی. ما خو دغه کی مثال زه تاسو ګوریا دلته خزي په کوم شکل چې بازار ته راوځي هیڅ کوم مشکل نشته. یا خدا په کله مثال باندې کې په دغه شکل باندې البته کېدای شي د تطبیق نه پیږي تاسو وزم دا شان چې هغه ټول توازیه دی باید پخه کې نصر سره وګورئ.
نو سب مش ورډ تاسو خې واورو لطفا که تاسو دغه تشریح کړئ.
زه وایم چې واضح وي، د واضح شان او راس پړل او په باندې بحث کول د وخت ضایع کول دي، ځکه چې هغه ټول په باندې پوهیږي. دا شان تاسو وایئ چې هغه باندې خلکو د پی باندې پوهیږي، یا دغه پر وضاحت ضرورت وي، نو سره په غره به تاسو وضاحت سره درکړئ.
مننه پښتنه جان تاسو په کابل او کندهار دواړو کې ژوند کړی دی په دې اړه تاسو څه ویل غواړئ
کندهار کې صحیح دی کندهار تر کابل پر جلا دی زموږ خلک زیات پردا کوي موږ زیات پر د کلتور عنعنات مطبخي جلا دی د کابل څخه یو خبره ده د اتلس مکاتب چې د کندهار په شهر کې او داغه وسره د محلي سنفونه چې په پرا ولایت کې دی وسره په دالی کندهار کې دی داغه د انجن د دې سمخ کې نتللې دا ولا خبره ده دویم په هغه کلتور عنعنات وسره دغه انجن دغه مکاتب ته تللې او مور پلار داسې بیرېدل چې طالبان د شونځي سپځي اوس هغه خبره نشته څه خبره څه مشکل دی او هغه ورسره د ویل څوارلس کلنۍ وروسته چې دی ښځو انجن و الکان چې دی هغه جلا رقم سي یا بالغ سي نو الکان چې بالغ سي هغو ته اجازه شته چې ولاړ سي مکتب ته مګم انجنو ته نه سه دا یو ډېره جلا خبر ده عمر خدای پاک چې لمونځ پر خلکو باندې فرض کوي دای دانې سیمې ویل چې مثلا د څوارلس کاله بعد چې دی ښځه باید انجلۍ باید لمونځ وکړي خو پر کور کښېنې او هلک چې دی هغه ورشې ته ازادي که څه هم بالغ سو نو موږ باید هغه ته هم وګورو خدای پاک څوای او موږ څه کوو ورسره د حضرت ختیجه دا خبره موږ اره ورکو اره ښځې کوي خو ماته نه معلومیږي چې طالبان په دا شریعه باندې زړه شکوي یا غواړي چې هغه اسلام مخته یوسي چې کوم د نبی پاک صلی الله علیه وسلم په وخت کې وو چون ختیجه خپل کار کوي نن د افغانستان وشیسته د کار اجازه نشته دا هغه ورسره بی بی عائشه خپل کور ته انجن ته درس ورکوي نو نه انجن ته د افغانستان د اجازه نشته ورسره کده لوی کندا خبره موږ وکړو لوی کندا کې انجن مکاتب ته تللې وزر انجن په مکاتب کې ولې د نه هم ستر دوله سم سم پیپر چې ما کار ورسره کړی نو زما زړه ته خو بخینه لویږي چې نن پر کور باندې الی چې کوم ناسه ده هغه دا وجه ناسه ده چې د کندار خلک نه غواړي یا د کندار ولس نه غواړي چې انجن د مکاتب ته ولاړ شي او ورسره آیا طالبان دونه زور نه لري چې دا مکاتب خلاص کې چې د ځانته د یو وطن مشر وای یو رهبر وای نو باید ته خو باید دونه زور ولري چې دا ټول مکاتب یو رقم خلاص دي دا ټول خلک یو رقم ژوند وکي نو دا به څه رقم دي د طالبان په کندهار کې د طالبانو خبره نه مني
نعیم صاحب آیا طالبان په کندهار کې د مشرانو خبره نه مني
واقعیتونه ټول واقعیتونه دي څوک سترګې نشي په باندې پټولای البته تعبیرونه او برداشتونه دي هر څه مختلف دي دا خبره متأسفانه بار بار کېږي چې ښځو ته د تعلیم اجازه نشته رسنې پیغام والی موږ په واقعیتونو سره پټو همدا اوس چې په 12 یا 13 ولایتونو کې ښځې مکتبونو ته ځي یا نجونې د ایسو ته ځي دا نجونې نه دي که دغه انسان نه دی او که دغه ښځې نه دي ولې چې یو ځای کې پرمختګ شوی دی یو مثبت کار شوی دی موږ څنګه تاسو کوو چې ګیلاس ته ګورو هغه نیم خالي ته ګورو نیم ډک چې دغه ته نه ګورو مشکل موږ تاسو په هیواد کې راغلی دغه مشکل یو څه حل شوی دی نور به هم حل شي
نعیم صاحب ښوونځي به څه وخت بشپړه د نجونو پر مخ باندې پرانستل شي
ما تاسو ته وویل چې په دې اړه باندې به ان شاء الله کار کیږي او دغه ټول د خپل هیواد د هر سیمې او د هر ولایتونو کوم چې دی مثال کوم ځای کې چې مشکلات لګي دي هلته به ان شاء الله تر اوسه پورې حل شوی دی سیمو کې به هم حل شي دا خبر دی زور خبره وشو دا خبره په صورت نشي کېدلی لا ته په غرد کې فکر کوم دا باندې چې ته د چا دورګار د کور نه راو باسه یا د چا خو نه خوښه کړي کور نه راو باسه چې راشه لته یا کار وکاو یا ترشه تعلیم وکاو تاسو کې دلته زموږ
نایم څه خپل ته خوشی دی اره ورځ وای چې باید موږ شونځي خلاص سیمو چې سره خبرې کوو هغه وای چې باید شونځي ورته پرانیستل سي نارینه هر ورځ راوز لاریونونه کوي خپلوان په دغه لوی کندهار کې خلک راوز هر ورځ غشتنه کوي چې باید شونځي پرانیستل سي
دا خبره دی زور وشوله چې پزور نه راځي کیږي زور نه لري مثال یا زور نه چلی دی ما دا خبره کوله چې پزور باندې تاسو په چابه نه شي نه تحمل ولای حتی هغه کارونه چې هغه د شریعت مثلا منز دی مثال چې هغه فرض دی په نور په کله باندې مثال هغه نور دی په حکمت او په تدبیر او په هغه سره به کوشش کوي چې وي د خلکو موضوعات باندې پوښي ساري خلاص شي او په خپل رضا باندې یو کار وکول شي پزور باندې خبره ده غزي و دا نور خبره چې کوم وشول هغه خو جلاغه ده او دا هم باید موږ تاسو په ځین کې وساتو چې غربي ته نه چې کومې دی او زموږ تاسو وانی فرنا لوی توقیر سره دلی او لوی فرق سره دلی دغه ارزښتونو د ژوند د ټولنیز ژوند ټولنیز ژوند چې دی هغه فرق سره دلی دغه شونه په نظر کې نیول سره فکر کوم چې کومه مثبت فکر وکړو ان شاء الله د څه پرمختګ شوی دی په خنه نظر باندې وګورو
پښتنه جانې طالبان ویل دي چې دوی په دنجونو د شونځوي په اړه باندې ولایه جوړ کړی نو د لایحه کار ستاسو په نظر ش خبره نه ده؟
لایحه دا څنګه لایحه ده؟ زاول تر ټولو غټ سم سوال دا دی چې دا لایحه مثلا د دولس ولایت کې چې کوم مکاتب خلاص دي هغه ته مشکل نسته، هغه انجن تر خپل مکاتب پورې زی مګم د نور لپاره باید لایحه جوړ شي. دا تر ټولو مهمه ده. افغان شهید دادا په خلاف نه دي چې د غرب لپاره خپل وطن پریږدي، خپل وطن سره هغه خبرې را هغه ټکی را مخته کې چې منفي دي، مګم دا دي چې دولس ولایتو کې انجن دي، په د نور ولایتو کې انجن نه دي، باید موږ دا وخت موږ وګورو. ورسره دا یو خبر ده، باید موږ وګورو نن یو څل دویمه ورځ ده چې انجن پر کورونا سيدي، اما الکوان مکاتب ته ځي. دا خبره تر ټولو مهمه ده او دا اخ ته ولي موږ نه ګورو. تر ټولو مهمه دا خبره ده سيده، یو وطن کې یو انقلاب رالی، خلق رهبران جلا سو فرق وکړي، هغه یو جلا کې صدقه سیاسي ارخ دي. مګم په ورځ کې یو انجلی چې مکتب ته ځي، یو شزه چې کار ته ځي، هغه باید نه ودرېږي او بیا په زیاته به په دا نه ودرېږي چې افغانستان داسې غیر شرعي کار په دشل کال کې نه دی کړی. دغه مکاتب داسې غیر شرعي نه و چې موږ وایو اوکې دغه ځایونه خراب ول یا دغه د وج موږ بند کړی دي، یا یې وجر کړی یا یې خلاص کړی. دا فقط د افغان مېرمنو غوښتنه ده.
نو ستاسو هدف دغه دی چې نجونو په خوا هم حجاب کاوه او سیم کوي؟
ما په مکتب کې انجینی تر دیالسم سه بیا تر دیالسم کال سه تر اتلسم کال پورې لاندې به حجاب کوي، لوړ به بغرا کوي. لازم ما زړه ته نل ویږي چې موږ اوسم پر دا باندې خبرې کوو چې دا غیر شرعي دی یا به دې ته لایحه جوړیږي. څه لایحه غواړي؟ ما ودا ته سره خلاص ته بولس ولایت کې ولې لایحه ته ضرورت نه چې ودا نور کې ستاسو صحیح دی. په دا بولس کې خلاص ډیره ښه خبره ده، هیڅ مشکل نشته. مګم دغه نور کې ولې نه خلاص دا تر ټولو مهمه ده. او ولې دا فقط د الکوان مکاتب او د انجن مکاتب لپاره، د الکوان مکاتب لپاره ولې نه؟
نیم سه په تاسو غواړئ چې د پښتنه جانې ودي خبرې ته ځواب ورکړي؟
او زه به فکر کوم د تا د خبرې کومه یا چې خبره برداشت شي سره کمزورې شي څنګه شي موږ د لایحه خبره چې کله کوي یا د ترتیب هغه به ټول پاره وی دا نه شي. مثال چې یو ځینو کسان لپاره یو قسم لایحه وي، بلکې ځینو کسان لپاره بل لري. البته کوم شی جوړیږي هغه به ټول لپاره مجموع کی. دا یو ټکی. دوهم دا چې زه به هم خبره کوم چې سفر مختاج شوی دی، تبایل برمختاج په نظر وګورو، دا یو ښه ګام وبولو. خو نور کین چې کوم پته دغه به هم شي. دوهم دا چې د خزو تعلیم تاسو ګورئ زموږ په هواد کې مشکلات دي.
څه وخت پرانستل سي نو
شونځي؟
پاته شونځي به څه وخت پرانستل سي؟
دا خبره به زه پوره کړم. زموږ تاسو نارینه ته تعلیم نه پاتې، تاسو وګورئ هم دا اوس زموږ په هیواد کې څومره نارینه تعلیم نه ورسره پاتې دي. هغه مزدوري کوي، کراچۍ کې شوي، په سرکونو باندې کار کوي، دیړی کوي، تعلیم نه پاتې دي. ځوانان هم تعلیم نه پاتې دي، ماشومان هم تعلیم نه پاتې دي. متاسفانه په نور هوا ګاونډي هوادونو کې په مختلفو بخشونو کې کارونه کوي، تعلیم نه پاتې دي. او د تعلیم خبره که مونږ کوو باید ټول لپاره، که نارینه دي که ښځینه دي، د ټول لپاره یو قسمه کوو. دا څنګه کوو چې صرف موږ یو قشر د ټولنې ته د انسان په سترګه ګورو، نور به هغه نارینه چې کوم دغه ته د انسان په سترګه ښه ستان ګورو. نه
تاسو خوشونځي ته جنو پر مخ تړل دی وازي تالکان پر مخ نه دی تړل.
د دې تر لمتاس ته وویل چې موږ تر د غټر شوی و د خوانځي موږ خلاص کړل په ومی شکل باندې چې پیغام ټول کې پوره ټول هوا کې خلاص شول. د غنور صف نور ولایتونو کې په تدریجي ډول باندې خلاص موږ د خبره مخکیم کوله چې قرار کړه خلاصي کې چانه باندې په هغه مول د چې په مختلف ولایتونو کې خلاص شول. پاتې سونه به هم حوالې شي. زه هم د خوانځي چې موږ باید حوصله ولرو، زغم ولرو، ان شاء الله ټول کنه په یو په یو نه کېږي. لو د لوی هوا د نه چې کوم د نړۍ پر کوم پرمختګونه شي کړی کوم ځای دوی رسېږي د په یو ورځ ورځ کې نه دی رسېږي، په یو کال دوه کال کې نه دی رسېږي، په لاسو کال نه شول.
نیم سه په افغانستان کې خو بلې و سیستم موجود و، شته خو مخکې لا رواني وي کارونه تنجونی خو مکتبونو ته رواني وي.
متصور چې دا سیستم روان دی، البته یو څه مشکلات پکې شته دي. د کار خبره تاسو کوی هم اوس په تعلیمي بخش کې کار نه کوي، په سیاحت بخش کې کار نه کوي.
دا بخشونه نه دي چې واز تاسو ورته انتخاب کړی دي. ایا دغه هغه بخښونه نه دي چې د طالبانو حکومت وشو ته پکشي اړتیاوي نه
په عام ډول باندې هر نظام هر ټولنه د ضرورت مطابق خپل کارونه مختوړي. تاسو غربي ټولنه هم چې دی وګیم چې کوم کارونه کوم ترتیب برابر کړی، د ضرورت په اساس باندې برابر کړی چې ټولنه کوم شي ته ضرورت لري اما غشي ورته آماده کړی. یو شي چې ضرورت نه وي، مثال دغه ضرورت نه احساسي کې هغه په غربي ټولنه کې هم نه کیږي.
پښتنه جان دوی وایي چې په ځینو برخو کې وشو ته اړتیا ست په نورو کې ورته نسته. تاسو څه فکر کوئ چې آیا په افغانستان کې په هر برخه کې شو ته اړتیا نسته؟
ما تر ټولو اول سوال دا دی چې د طالبانو جنگ پر دغه و چې د غرب رقم موږ نه غواړو چې موږ د غرب رقم سنو. بیا د غرب مثالونه ولې ورکوي؟ دا تر ټولو مهمه ده. غربي ټولنه موږ نه یې، موږ د غربیان رقم یو، موږ د غو رقم ژوند کړی دی. دا اوس 200 کال کې چې راغلي دی رامنځته سوي دا ژوندونه دا رقم جوړي، موږ د پخوا سره دا غ رقم یو. دا اوله خبره تر ټولو مهمه ده. او سره مشونځي وشان چې دا د وسنه دي جوړ سی یا که اوس هم څورتا فارمل اډیوکیشن جوړته ولکېږي لیسې هغه اوس شروع سوی په افغانستان کې مګم دغه سمخ کې پارک کور کې یو تخچه او هغه کې به کتابونو هم به انجن ول هم بالکان و نو زما ضرورت نه لوي چې دا د مکتب یا د درس خبره چې دا د اوس شروع سی یا شل کال کې چې شروع سی موږ د په خاصه درسونه ویلې دي حتی زما نه درسونه ویلې دي نو زما ضرورت دا به نه لوي او دویم د غرب مثالونه مور کوي غرب چې خپل په مشکل او اخته دي دا تر ټولو مهمه ده درېم تر ټولو مهمه خبر دا ده نن که شونځي بندې که خلاص دي باید نن پورا افغانستان کې شونځي خلاص دي چون افغانستان د جنگ سره مخامخ او که څه هم طالبان دا وایي چې نن جنگ ختم شو نو ولي په لیر پرتو سیم کې نن مکتبونه نه دي خلاص دا تر ټولو مهمه خبره ده او سره دغه د لوی کندهار پر دا خبره ده چې د لوی کندهار یا پارا سیمه کې چې مکتبونه نن بند یاو هغه باید خلاص شي که څه هم تاسو وایئ چې دا ستراتیجي موږ ورته لرو یا موږ داسې یو بل لایحه راوړو چې هغه د لارې به دا خلاص شي صحیح دي څه مال خلاصېږي دونه راته ووایه څه وخت خلاصېږي دا استادان به څه کوي دا نجونې چې دا یو کال ضایع شو هغه به څه کوي
اوس هم د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه واورئ د طالبانو حکومت وایي د پخوانیو پوځي منصوبینو قمندانانو او نورو فعالانو د نیول کېدو لا درکۍ او راوړبنې پیښې د دوی لخوا تعقیبېږي د طالبانو د حکومت یو ویاند احمد الله وسیق پرون ازادي راډیو ته ویل طالبان د خپل مشر ملا هبت الله د ټولبخنې فرمان ته ژمن دي ملګري ملتونه وایي له اګست څخه تر نومبر میاشت پورې په افغانستان کې لشپاړو زره وسو ډیرو ښځو ته روغتیایي بستې ورکړي دي په افغانستان کې د سر صلیب نړیواله کمیټه وایي د هلمند مرکز لښکرګاه کې د فزیکي توانمندۍ د یو مرکز جوړولو چارې پیل کړي د امریکا متحده ایالاتونو پرون د ایران لخوا د نوي توغندي د توغولو په اړه اندېښنه وښوده او ویل په دغسې فعالیتونو کې له هغه تخنیک کار اخیستل کیږي چې د دغه هیواد د بالستیک توغندیو له پروګرام سره نوره مرسته کوي ټاکل شوی د عراق پارلمان د جنوري میاشتې په نهمه باندې پرانیستل شي لاند خبرونه مو اوریدل تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم په تیر یو کال کې افغانستان څل لا سوار کړل او څه تر لا سکړل پر دې موضوع دلته ملمنو سره بحث لرو د کال په پیل کې د سولې خبرې تودې وي له کابل پلازمینې دوحې ته پلاوی تلل راتلل کله به دولتي هیئت او کله به سیاسي پلاوی په قطر کې له طالبانو سره هم د نړۍ د بیلابیلو هیوادو استازو کتل کله به د روسیې له استازې سره ناستول کله د چین او کله هم د امریکا ګن افغانان پرې باور وو چې سوله به وشي خو د کال په نیمایي کې ولایتونه یو په بل پسې طالبان ونیول او د اګست په 15مه د دوی ځواکونه کابل ته ننوتل د سیاسي او پوځي چارو کارپو علي احمد جلالي د اګست 15مې د تحول په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا تحول نه یوازې د افغانستان تحول دی د سیمې تحول دی او په هغه زمان کې د نړۍ لپاره د یو نوي حالت رامنځته کېدل دي چې د قدرت مناسبات د امنیتي مناسبات او سیاسي مناسبات ته بدلون ورکړی دی او ځکه نو تنه د افغانستان مسله نه بلکې د سیمې مسله ده
د طالبانو له لوري د کابل تر نیولو وروسته امنیتي وضعیت ښه شوی یوازې یو ډله پاتې ده او هغه داعش ته چې کله ناکله په تیرو څلورنیمو میاشتو کې چاودنې او بریدونه کړي دي بلورته بیکاری او لوږه زیات شوې ده ملګرو ملتو په یوه نوی راپور کې څرګنده کړې ده چې په روان ژمي کې شاید 20 میلیونه افغانان ونه توانی شي چې خواړه ترلاسه کړي د طالبان حکومت تر اوسه نه دی توانېدلی چې په منظم ډول مامورینو ته معاش ورکړي د تیر حکومت د شاوخوا درې لکه امنیتي ځواکونو معاشونه قطع شوي د خامو موادو د کمبود له امله د فابریکو فعالیت ټکنی شوی دی د افغانستان د صنایعو د قانون او خونی ازادي راډیو ته روانه اونۍ وویل چې شاوخوا ل 15000 تولیدي فابریکو څخه شل فیصد د خامو موادو او سم مارکیټ د نشټوالي لوجي له فعالیت پات شي چې له دې سره کارګر هم بیکاره شي دي بلور تر روانونه په راپور کې وویل شو چې شاوخوا وزره پروژې په ټاپه درېدل دي چې له دې سره هم بیکاری زیات شوه ده ل ډیپلوماټیک اړخاف د طالبانو لره تک سره ل نړی سره رابطه قطع شوې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی وی چې د نړیوالو تعامل له دوی سره ډیپلوماټیک دی، خود دې سربیره د طالبانو رژیم پر رسمیت نه دی پیژندل شوی چې دا د پوینا بې انصافي ده. په تیر یو کال کې افغانستان څل لا سور کړی او څه تر لا سکړی د دلته د مسله ملمنو سره چېړو. اغلی شینکی کړو خیل د اقتصادي چارو کارپو دریا خان بهیر د سیاسي چارو کتون کې او د پخواني ولسی جرګې غړی کمال ناصر اصولي هم په خبرونه کې سره ملګری شو. اغلی کړخیل ک لومړی تاسو ته راشم، په لاندو کې تاسو وایئ چې په تیر یو کال کې افغانستان څه تر لاسه کړی دی او څه لاسه ورکړی
دی؟ یو مهم کالو چې متاسفانه په دې کې داسې یو پیښه رامنځته شوه چې پایله د افغانستان لپاره ډېره قیمته تمامه شوله. کاغه د دوه پټلونو کاغه د امریکا ما د ولسمشر اخر پریکلو چې باید سپتمبر میاشتې پورې ټول ځواکونه له افغانستان څخه یا خپل هغه مفکر له افغانستان څخه وباسي او ملمدار ناتو هغه د دوی د پریکړې حمایت وکړلو. همدارنګه د جنګ شدت په ځینو ولایتو کې لکه قندهار یا په هلمند کې او د جګو تلفاتو شاید مونږه همدارنګه بلاخره د پسته د جمهوریت سقوط او د طالبانو راتک بیرته از واکمن کېدل په افغانستان کې حکومتونه بدلېږي. دلته به څه نظام بدل شولو او په دې نظام کې وځي چې مثلا مونږ تاسو نیمګړتیا او حل شي بهتري خواته لاړ شو، برخلاف هغه چې موږ درلودو هغه مو د لاسه ورکړل، خصوصا ولګه او بیکاری او بدترین حالت چې افغانان سره لاس په ګریوان دي او هیڅ چاره هم فعلا لیدل کېږي نه. او په دې تحول کې افغان میرمن جنو هر څه د لاسه ورکړل.
مننه. اغلی بهیر، تاسو د یو اقتصادي چارو د کارپو په صفت له اقتصادي پلوه تیر یو کال څنګه ارسو؟
دا د افغانستان لپاره د اقتصادي لحاظ یو ښه کال نه و. د اقتصادي لحاظ هم حمایتونه کم شول د وسلوال پاوز سره، او په ملکی ډګر کې هم هغه پروژې چې باید تدبیر شوی او په کې ډېر خلکو ته بوختیا او ډېر خلکو خپل کورو ته مړی ډوډۍ ولا هغه پروژې ودرېدلې. په جریان د نوي شروع نوي کال کې سیاسي بې ثباتي او مختلف په افغانستان کې مثلا د پروژې د بودیجې پاسکول په پارلمان کې دوه میاشتې په بار کې ونیولې. دا هغه مسایل چې افغانستاني وده په اقتصاد لحاظ دوه میاشتې پس پروژه د بودیجه تایید شو. کله چې دا راغله بیا افغانستان کې داسې وضعیت راغی چې دوی د انکشافي بودیجه د تمویل د امکانات نور نه درلود. ټول انکشافي بودیجه ودرېدلې، په تپه ودرېدلې، یوازې په عادي بودیجه باندې تمرکز وشو. وروسته چې بیا راشو د فشارده زه وایم چې راشو اګست میاشت، اګست میاشت کې د تعولات چې راغله نل ته ټول شیان ضرب د صفر شول.
د سیاسي چارو کتون کې او د پخواني ولسی جرګې غړی اصولي صاحب، ستاسو په باور افغانستان په تیر یو کال کې څه له لاسه ورکړی دی او څه یې ترلاسه کړی؟
موګه په 2020 کال کې هغه 20 میلیارډ ډالر مرستې د لاسه ورکړې، کمې چې تر 2020 کال پورې د نړیوالو لخوا د افغانستان د خلکو سره وعده شوې و. ځینې پروژې پیل شوې وي او ځینې د پیل په حال کې وي. بدبختانه په 2020 کال کې موږ هغه وډو چې شل کال اور باندې سرمایه گذاري شوې و د لاسه ورکړه. موږ هغه سیستم چې شل کالم کوشش کړی و چې دا سیستم افغانانو په ګډه جوړ کړی و، ترې یو هدف نړیوالو په کومک باندې هغه سیستم فلج کړل. اما په داخل د افغانستان کې ځینې خلک بیا په دې اندي